دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د غرمی 12 بجې دی. په دې خبري سات کې مو زه ګل ایاز او شاهین بنیره هر کله کو په روان خبري غړي کې مو د قبایلی ضلع خیبر پختونخوا پاکستان او افغانستان په اړه له رپورټونو سره سره شننی او تبصری هم راوړي دي. خلومړي د سیمې او نړۍ تازه خبرونه له شاهین بنیره و.
خبرونه د شمالي وزیرستان په میرالی کې د ادبی بریدونو پر ضد د احتجاجي پرلت ګډونوالو د نن څخه د مرکزي لارو د تړلو پریکړه کړې ده. سپریم کورټ د پنجاب د وزیر اعلی لپاره د اسمبلی د مرستیال سپیکر حکم ناسم بللی او د پاکستان تحریک انصاف کاندید چودھری پرویز الہی د صوبې وزیر اعلی ټاکلې او د جرمنی د بارنو چارو وزیر انالینا بیربا کویلی چې روپیې اتحادیه به د ماسکو بلیک میلنګ ته تسلیم نشي. د خبرونو تفصیل د شمالي وزیرستان په میرالی کې د هدفي بریدونو پر ضد د احتجاجي پرلت ګډونوالو د نن څخه د مرکزي لارو د تړلو پریکړه کړې ده. پرون د میرالی په ایدک کې د سیمې قبایلي او سیاسي مشرانو پریکړه وکړه چې احتجاج له به دوام ورکوي. د نن څخه به ټولې مرکزي لارې تړي، سرکاري دفترونو ته به حاضري نه کوي او حکومت سره مذاکرات به په سرکاري دفترونو کې نه بلکې د احتجاجي پرلت پر ځای کوي. د اعلامیې وړاندې کولو پر مهال د جرګې مشر او چیف آف وزیرستان ملک نصر الله خان وویل د جرګې مشرانو دا هم وویل چې که غوښتنې نه منل کېږي نو بیا په پینډی کې د فوج د مرکزي دفتر مخې ته احتجاج کوي. بلخوا د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شهید علي خان ویلي چې د لومړۍ ورځې راهیسې انتظامی چارواکي د پرلتوالو سره په خبرو لګیا دي او د امن باور کولو لپاره پولیس او امنیتي ادارې خپلې هڅې کوي. سپریم کورټ د پنجاب د وزیر اعلی لپاره د اسمبلی د مرستیال سپیکر حکم ناسم بللی او د پاکستان تحریک انصاف کاندید چودھری پرویز الہی د صوبې وزیر اعلی مقرر کړی دی. پرون د سپریم کورټ د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ درې کسیزه بینچ په دغه اړه په خپله پریکړه کې وویل چې د پنجاب اسمبلی ډیپټی سپیکر دوست محمد مزداری لخوا د آئین د 36A ماده تشریح ناسمه ده او په دغه اړه د چودھری پرویز الہی درخواست منظور کړی دی. اعلی عدالت په خپله پریکړه کې د مسلم لیگ نون د حمزه شهباز په مشرۍ د صوبایي کابینې د تحلیل کولو حکم ورکړ. سپریم کورټ د صوبې گورنر بلیغ الرحمن ته امر وکړ چې له چودھری پرویز الہی د وزیر اعلی د چوکۍ حلف واخلي خو دغه له انکار وروسته پرویز الہی د شپې مهال اسلام آباد ته ولاړ چرته چې ترې ولسمشر ډاکټر عارف الوی حلف واخیسته. په داسې حال کې چې په پاکستان کې طوفاني بارانونو او سیلابونو ځاني او مالي تاوانونه اړولي د موسمیاتو څانګې په هیواد کې د نن څخه د بارانونو د یوې نوې لړۍ د پیل خبر ورکړی دی. د موسمیاتو څانګې پرون په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي امکان دی چې د نن څخه د پاکستان په اوچتو او مرکزي برخو کې د بارانونو یوه نوې لړۍ پیل شي چې د جولای تر 1:30 به دوام وکړي. د موسمیاتو څانګې لخوا په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې تیز بارانونه په پنډه اسلام آباد، پېښور، نوخار، مردان او د پنجاب په ځینو برخو کې د سیلابونو سبب جوړېدای شي. چارواکو پرون رسنیو ته ویلي چې په بلوچستان او سند صوبو کې د بارانونو او سیلابونو له کبله 23 کسانو ژوند بایللی دی او تعمیرونو او فصلونو ته نقصان رسولی دی. د جرمني د بارنو چارو وزیر انالینا بیربا کویلی چې اروپایي اتحادیه به د ماسکو بلیک میلنګ ته تسلیم نشي. دا وروسته لاغې ده چې ګاز پروم د نارت سټریم یو پایپ لاین له لارې چې روسیا او جرمني سره نښلوي د ګازو په ترسیل کې یو بل لوی کمښت اعلان کړ. پرون د ازادې اروپا راډیو سره په یو مرکه کې نوموړي وویل چې جرمني او اروپا د روسیې تاکتیک ته په اروپایي اتحاد کې د تقسیم د یوې هڅې په توګه ګوري چې بریالی به نشي ځکه چې اروپا د نور کله پرتله تر ټولو ډیره متحده ده او باید د روسیې په انرژي خپله تکیه ختمه کړي. هغې وویل اروپایي اتحادیه چې څومره جر کېدی شي له روسیې د طبیعي انرژۍ څخه خپلواکي غواړي. بیرباګ د څرګندونې یو ورځ وروسته لاغې وکړې چې ګازپروم وویل چې دا به د جولای له 20 څخه جرمني ته د نارت سټریم یو پایپ لاین له لارې د ګازو د لیک ظرفیت 15 برخې ته کم کړي. دا و د دې وخت خبرونه.
خبرونه مل مشال اړې واوریدل چې شاین بنیری درته وړاندې کړ. کچره سره باندې غړي تر پای پاتې شي نو نور رپورټونه تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم واوري. د شمالي ولسان په امیر علي کې د هدفي بریدونو پر ضد د احتجاجي پرلت نن هم دوام لري. ګډونوال یې وایي د پاکستان سپریم کورٹ د پنجاب د اعلی وزیر لپاره د اسمبلی د مرستیال سپیکر رولینګ یا حکم ناسم بللی او د پاکستان تحریک انصاف کاندید چودھری پرویز الہی د صوبی وزیر اعلی مقرر کړی دی. په سوات کې یو غیر سرکاري اداره وایي د ایچ آی وی یا ایډز د رنځورانو شمیره په ډېرېدو ده. د دې رنځ په اړه پوهاوي لپاره دا اداره څه کوي؟
دی وجہ بیا موږ ته ولګېده چې سوات کې زموږ نور اویرنس ته ضرورت دی. زموږ اویرنس سیشن او کم پیغام کم کمیونٹی پیغام چې دی هغه موږ هر طبقې ته ورسو.
په سند او بلوچستان صوبو کې د پشکال بارانونو وروستو خلک له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. د کراچۍ اوسیدونکي وایي
مسمعتی ادارو سکم دی هغه اطلاع کړی و چې باید بارانونه به کیږي تدون تبایانې به کیږي خو موږ د دې حکومت د ناهیلتوب وسه ډېر زیات بس نا امید یو اوس نا امید خالي امید مطالعه
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال رادیو سره اوسئ. مشال لیتو تاسی غوگی د شمالي ورستان په میرلي کې د هدفي بریدونو پر ضد د احتجاجي پرلت ګډونوالو احتجاج ته د دوام ورکولو پریکړه کړې ده. مظاهره چانو ویل چې د نن څخه به ټولي مرکزی لارې تړي، سرکاري دفترونو ته به حاضري نه کوي، چې کومه قبیله په احتجاج کې برخه نه اخلي نو جرمانه به ور باندې لګولې شي او حکومت سره مذاکرات به په سرکاري دفترونو کې نه بلکې د احتجاجي پرلت په ځای کې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په شمالي وزستان کې د تشدد او د هدفي بریدونو لړۍ لا هم روانه ده. چارواکي به د امنیت پر ځای کولو لپاره هلې ځلې کوي. نور تفصیل عمر وزیر راکوي.
د جولای پر شپږویشتمه د شمالي وزیرستان ټولو قبیلو مشرانو او سیاسي ګوندونو مشترکه جرګه وشوه چې پکې پریکړه وشوه چې پرلت به دوامدار وي. حکومت سره چې مذاکرات کیږي نو پرلت ته به راځي، خبره به په تحصیل یا کیڼ کې نه کیږي. دویم یعنی پلان بی په ټول وزیرستان کې به د نننه سړکونه تړلې شي او تحصیلونو ته به څوک نه ځي بغیر د ضروري اسنادو کارونه چې ولري. دریم اسلام آباد جی ایچ کیو مخې ته به پرلت کیږي که یې غوښتنې پوره نه شوې. که مشران قبیلې چې حاضر نه شي نو ورباندې به جرمانه لګول کیږي. بل په دغه جرګه کې ټولو مشرانو او جمعیت علما اسلام په وزیرستان کې د مطالباتو منل کېدو پورې په پولیو ساسکو او مهمونو بندیز اعلان وکړ. خود ملی جمهوری غورځنګ مشر او شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړی محسن داوړ چې په دغه جرګه کې موجود و له جرګې سره د پولیو ساسکو بایکاټ باندې متفق نه شو. د جرګې مشر چیف اف پوتمنځای ملک نصر الله خان د جرګې پریکړې داسې بیانوي په دغه جرګه کې موجود د ملي جمهوری غورځنګ مشر محسن داوړ وویل چې سړکونه به بندوي، اسلام آباد ته به هم پرلت بوزي تر څو یې چې غوښتنې منل شوې نه وي. خو ماشومانو ته پولیو ساسکو بندیز باندې له جرګې سره متفق نه دی او غوښتنه کړي چې ماشومانو ته پولیو ساسکي دې نه بندوي. جرګه چې د وزیرستان ټولو قبیلو مشران پکې شامل دي وایي چې تر څو سیمه کې د امن باوري کولو عملي ګامونه حکومت نه وي اخستي او دوی مطمئن نه وي پرلت به نور هم وغځوي. د یاد پرلت په اړه د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر شاهد علي خان وایي چې د شروع ورځې نه انتظامیه چارواکي له پرلتوالو سره په خبرو لګیا دي. د امن باوري کولو لپاره پولیس او امنیتي ادارې پوره هڅه کړي. هلته فوزي چارواکو هم په دې اړه وړاندې ویلي چې د هدفي بریدونو ککړ به زر انجام ته رسي. د امن باوري کولو لپاره هڅې کیږي وسله والو ضد ځانګړي عملیات هم دوام لري. یاد پرلت وروسته له هغې پیل شوې چې د جولای په 14مه وسله والو د غلطه د جمعیت علما اسلام ځایي مشر کاري سمیع الدین او د ګوند بل منتخب کونسلر کاري نومان ووژل. خو د دې پرلت په دوران هم د جولای 13مې نه تر اوسه پورې 8 هدفي بریدونه شوي چې ټول نه مشران او ځوانان پکې ووژل شول او روان کال کې 8 هدفي بریدونه شوي. عمر وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
د مشال ریڈیو د چار شنبه یا شروع ورځې 19 پروګرامونه
سروي
په لسنیمو بجو،
د کرخه په غاړه
په یو بجا،
سندره جادوګری
په دونیمو بجو،
د مشال ترنا لاندې
په درینیمو بجو،
روختیا او درملنه
په سلورو بجو.
مشال لوی تاسو غوږی، د پاکستان سپریم کورټ د پنجاب د اعلی وزیر لپاره د اسمبلی د مرستیال سپیکر رولینګ ناسم بللی او د پاکستان تحریک انصاف کاندید چودھری پرویز الہی د صوبی وزیر اعلی مقرر کړی دی. دا پریکړه پرون د سپریم کورټ چیف جسټس عمر عطا بندیا په مشرۍ کې درې کسیزه بینچ وکړه. اعلی عدالت په خپله پریکړه کې د مسلم لیگ نون د حمزه شاباس په مشرۍ د صوبائی کابینې د تحلیل کولو حکم هم ورکړ. پرویز الہی بیگانه وخته د اعلی وزیر په توګه سوګن هم پورته کړی. نور تفصیل د شانواز ترکزی په رپورټ کې.
عدالت د جولای د 22مې هغه رولینګ کوم چې د پنجاب اسمبلی د ډیپټی سپیکر دوست محمد مزاری لخوا جاری شو ناقانونه هم ګرځولې. دغه اعلامیه کې دوست محمد مزاری د وزیر اعلی په څوکۍ د حمزه شاباز نوم اعلان کړو. د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن او اتحادی ډلو د سپریم کورټ ته دغه مقدمه د اوریدنې د جولای په 15مې بایکاټ هم اعلان کړو.
اگر فل کورټ مسترد کیا جاتا ہے تو ہم بھی.
مولانا فضل الرحمن ویلو که د پوره ججانو درخواست مسترد کیږي نو موږ هم د فیصله مسترد او موږ به د مقدمه په حواله سره عدالت ته نزو او بایکاټ وکړو. د پنجاب د وزیر اعلی د څوکۍ په سر دغه لانجه سپریم کورټ ته تللې وه او د پی ډی ایم ګوندونو غوښتنه کړې وه دغه مقدمه د سپریم کورټ ټول ججان واورینه شي. درې ججان د پنجاب د وزیر اعلی په څوکۍ آئینی لانجه هغه وخت جوړه شوه کله چې د اپریل په اولنۍ نیټه د پاکستان تحریک انصاف لخوا د منتخب وزیر اعلی عثمان بزدار استعفا منظوره شوه او د دغه ګوند لخوا هم په دغه څوکۍ د خپل اتحادي ګوند مسلم لیگ قاف کاندید پرویز الہی د وزیر اعلی لپاره کاندید شو. د پرویز الہی په مقابل کې د مسلم لیگ نواز ډلې حمزه شاباس هم دغه څوکۍ ته کاندید وو. د اپریل په 14مه چې د وزیر اعلی د څوکۍ لپاره انتخابات شو حمزه شاباس د پنجاب 21م وزیر اعلی منتخب شو. حمزه شاباس ته د پاکستان تحریک انصاف ډلې 15 غړو هم رائے ورکړې وه چې وروستو تحریک انصاف ډلې په لاهور های کورټ کې مقدمه وکړه چې دغه غړي باید ناهیل شي ځکه دوی د پارټي د مشر دا فیصله چې رائے به پرویز الہی ته ورکوي نه یې د منلې. د عدالت لخوا دغه درخواست منظور شو او دغه تنه نهل شو چې الیکشن کمیشن د زنانو 15 مخصوصه څوکۍ واپس ډکې کړې ولې په شروع څوکۍ د جولای په 14مه دوباره انتخابات اعلان کړل. د انتخاباتو په نتیجه کې 15 څوکۍ واپس تحریک انصاف وګټلې. څلور مسلم لیگ نواز لري او یو آزاد کاندید هم کامیاب شو. د وزیر اعلی د څوکۍ لپاره یو وار بیا د عدالت د حکم د مخې په 22م د جولای انتخابات شو. په دغه ورځ یو سل او شپږ اتیا غړو د تحریک انصاف او مسلم لیگ قاف ډلې کاندید پرویز الہی ته ولې یو سل او نه اویا غړو حمزه شاباس ته رای ورکړې وې. د اسمبلی ډیپټی سپیکر دوست محمد مزاری ته هم په دغه ورځ د مسلم لیگ قاف ډلې د پارټي مشر چودھری شجاعت حسین یو خط لیکلو د دوی کاندیدان دی باید حمزه شاباس ته ووټ ورکړي نه چې پرویز الہی ته. دوست محمد مزاری د مسلم لیگ قاف ډلې لس ووټونه مسترد او ګرځول ځکه دغه ووټونه د پرویز الہی په حق کې ورکړې شو او د دغه کاندید رای یو سل او شپږ اویا ته راکوزی شوې چې د درې ووټونو په زیاتوالي سره حمزه شاباز یو وار بیا وزیر اعلی وګرځاو. د پرویز الهي لخوا سپریم کورټ ته درخواست ورکړی شو د دوی ووټونه دی واپس بحال شي ځکه دغه ووټونه مستردول ناقانونه دي. عدالت ته د پاکستان د درې شپېتمې مادې حوالې هم ورکړې شوې چې په کې لیکل شوې د پارلماني پارټي لخوا به دغه فیصله کیږي چې منتخب غړی باید چا ته ووټ ورکړي. خو د جمهوري تحریک لخوا وویل شو د دې وړاندې سپریم کورټ په یو بله فیصله کې ویلو دغه شان فیصلې به د پارټي مشر کوي نو ځکه هم دلته شکونه شته چې دغه قانون باید څنګه وي. پکار ده فول کورٹ یا د سپریم کورٹ ټول ججان دغه مقدمه ووري خو د پی ډی ایم دغه درخواست رد کړی شو. د جولای په شپږشتمه د سپریم کورٹ لخوا جاری شوی مختصر فیصله چې په یوولس پاڼو مشتمل ده، د فیصلې په یوولسم پوینټ او یا جز کې یو ځای کې لیکلي د ډیپټی سپیکر دوست محمد مزاری لخوا چې کوم رولینګ جاری شوی هغه ناقانونه دی او ختم کړی شو. ولې دولسم جز کې په یو ځای کې بیا لیکلي پرویز الهی د پنجاب وزیر اعلی منتخب شو. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو ته تاسو غواګی. پرون د پیښور په بچا خان مرکز کې د عوامي نشتل ګوند د کاري ډلې یو غونډه وشوه. په غونډه کې سیاسي معاملې په عدالتونو کې په هوارولو د اندېښنې څرګندونه هم وشوه. پر دغه مهال د ګوند مرکزي مرستیال مشر امیر حیدر خان هوتی ویل چې سیاسي معاملې عدالتونو ته وړل د سیاسي مشرانو ناکامی ده. ګوند غوښتنه وکړه چې باید مرکزی حکومت له عامو ټول ټاکنو مخکې انتخاباتي اصلاحات وکړي. نور تفصیل په خبره د غلام بوس په رپورت کې ورو.
عوامي نېشنل ګوند تیره ورځ په باچا خان مرکز پېښور کې د خپلو لوړپوړو سیاستوالو د مرکزی کاري ډلې په غونډه کې په هیواد کې د سیاسي معاملاتو جاج واغیستلو. د غونډې وروستو د یاد ګوند مرستیال مشر امیر حیدر خان هوتی په خبری کانفرنس کې وویل چې د ګوند لوړپوړو مشرانو په دې خبره د اندېښنو څرګندونه وکړه چې ولې سیاسي ګوندونه په دې خبره کې ناکامه شو چې خپل منځي اختلافات او معاملات په خپله د حل کولو پر ځای د عدالتونو د لارې حل کوي. هغه په دغه اړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل
سیاسی معاملات عدالتونو تتلل د سیاسی پاټو او د سیاستدانانو د سیاسی لیډرشپ ناکامی را. فکر داري چې په سیاسی لیډرشپ کې او په سیاسی پاټو کې دومره صلاحیت وي چې سیاسی معاملات په سیاسی پلیټ فارم باندې فیصله کړي او که سیاسی معاملات عدالت ته لاړم شي نو زما په خیال عدالت باره کې احترام ډیر لرو، نامناسبه خبره کول نه غواړم، خو بیا عدالت لمدا پکار دا چې ډیر پسوت سمج خپل فیصلیو کی او د پاکستان چې کوم آئین دی داغي تشریح دی ضروري کی او پاکستان آئین کې رد و بدل چې کوم دی نو دا تش پارلیمنت کولی شي دا بل اداره نشي کولی.
د عوامي نېشنل ګوند د دې اندېښنو د سرګندولو وروستو تیر ماسخوتن د پاکستان سپریم کورټ د پنجاب د اعلی وزیر د بیا انتخاب په اړه خپل فیصله واوروله او د پخوانی اعلی وزیر حمزه شاباس په ځای د پاکستان تحریک انصاف د نومان چودری پرویز الهی د پنجاب د اعلی وزیر د منتخب کیدلو فیصله واوروله. د عوامي نېشنل ګوند پر رنګ په مرکز کې د واکمن اتحادي ګوندونو نورو سیاستوالو هم د سپریم کورټ په دغه فیصله د خپلو تعپوزاتو څرګندونه کړې ده، خو پاکستان تحریک انصاف د ستر عدالت د دې فیصلې ستاینه کړې ده. په باچا خان مرکز پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مجلس عاملې د تیری ورځې په خصوصي غونډه کې په مرکز کې د خپل اتحادي حکومت نه زر تر زره د انتخاباتي اصلاحاتو غوښتنه هم کړې ده. په دغه اړه د یاد ګوند سینیئر نائب صدر امیر حیدر خان هوتی وایي
اوس خو هغه ډېرې تلخې فیصلې وشوې، اوس زما په خیال چې مزید وخت ضایع کول نه پکار او پکار دی چې حکومت فوری طور توجه ورکی الیکشن اصلاحات وړخته. دا زمونږ غوښتنه ده ځکه چې سو پورې په دې ملک کې الیکشن اصلاحات ملي شوي نو زمونږ په ملک کې فیر فری او ترانسپیرنٹ الیکشنز نشي کېدلې او چې الیکشنز تا فیر او فری او ترانسپیرنٹ نه وي نو هغه الیکشن به همیشه متنازع وي او چې الیکشن دې متنازع شو نو تش الیکشن متنازع نشي بلکې ټول سیاسي او سیاست او سیاسي نظام متنازع شي.
په مرکز کې په اتحادي حکومت کې شامل ګوندونه دریز لري چې روان عام انتخابات دي د موجوده حکومت د آئینی مودې پوره کېدلو نه پس ترسره شي، خو د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان زر تر زره په پاکستان کې د عام انتخاباتو غوښتنه کوي او په انتخاباتو کې د الکترونیک ووټنګ مشینانو د کارولو غوښتنه هم کوي، خو په وفاق کې د موجوده اتحادي حکومت متحدان د الکترونیک ووټنګ مشینانو په ځای د هر رقم مداخلت نه د پاکو انتخاباتو کولو دریز لري. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ. په سوات کې یوې غیر سرکاري ادارې عوامي ویلفیر سوسایټي ویلي چې دغلته د ایچ آی وی یا ایډز د رنځورانو شمیره په ډېرېدو ده. ادارې ویلي دي چې زیاتره نرخزیان او د نشو عادي خلک د دغه رنځ ښکار شوي دي او دوی په دغه اړه د بیدارۍ لپاره بېلابېلې غونډې په پام کې نیولې دي. د ادارې په خبره نږدې موده کې په سوات کې د 300 تنانو ټیسټونه کړي چې نهو کې د ایچ آی وی ایډز موندل شوی دی. تفصیل منګوري نیاز احمد خان راکوي.
د سوات په منګوره ښار کې د ایچ آی وی یا ایډز په اړه د 1300 کالو راسې کارکونکو ټولنې مشره ډاکټر یاسمین ګل وایي چې تیرو لنډو ورځو کې دوی د منګوري ښار او سیدو شریف نرخزیانو او د نشي عادي خلکو ټیسټ کړی او پکې نه تنانو کې دغه وایرس ښکاره شوی چې د تشویش وړ خبره ده.
مونږ دینا بیفور یو کیمپ لګولو چې هغه مونږ تقریبا 200 کسان سکرین کو پای کې مونږ سره 9 کسان چې هغه پازیټیو راغلو نو په 9 ایچ آی وی پازیټیو کې سلور مریضان چو نو آغا مخین ایپیکٹ ہو اور آغی پر ٹریٹمنٹ وانی ہو کم پینزک کسان چو مجھے نوی راغ لو نو آغا مونگ پا بٹخیل کم جمو ہاسپیٹل لے آغی تمونگ رے پر کرو اور آغا مونگ پا دوائی نبانی ٹریٹمنٹ وانی وا چول دی ہوئے جب یا مونگ تا وہ لگے دا چسوات کی جمو نور اویرنس تا ضرورت تے جمو اویرنس سیشن اور کم پیغام کم کمیونٹی پیغام چی دینو آغا مونگ ہر طبقی تورسو
دا ایچ آئی وی یا ایڈز پا آڑا منگوار کی دا پوہ راوستو یا غنڈے پا محال دیالی ٹو لین سرا کارکون کے سرز زمین خان وای چې ایچ آی وی یا ایډز په اړه ډیر خلک سنجیده ندی.
ډیر زیات پټ مریضان پراته دي. اغه د ځان نن دي خبر چې مونږ ته ایچ آی وی دی یا مونږ ته ایډز دی. د دغه نه په هیتیا د وژنه د مرز ډیر زیات اغه خوريږي. د عامو لس دا خیال دی چې کزه دا ټیسټ وکم او ما کې د بیماری را خارشي نو بیا به خلک ما ته بد ګوري، ځکه چې د دې بیماری د لګېدو خلکو صرف اغه یو وجه په ذهن کې خودي د کم جنسی تعلق دے. خو په نننی سیشن کې دوی ته دا خبرې وکړې شوې چې یارا ایچ آی وی لګېدل دا یوازې د جنسی تعلق نه کیږي، خو د دې نور روټ سون دي، نور وجې هم دي.
ایچ آی وی یا ایډز په اړه د سوات نرخزیان یو مشر شګوپتا خان وایي چې دوی هڅه کوي چې دې سیمه کې په سلګونو نرخزیانو ته په دا اړه د پوهې راوستو کې د ادارو سره مرسته وکړي، ځکه چې دوی لپاره داسې هلې ځلې په کار دي
او دا محکم لار شي لکم چې نور شیمل دي یا نور عام خلک ته چې لکه دا د دې بیماری دا دغه محکم نور لار شي، لکه چې لکه داسې په ټایم خپل علاج خلکو کې خپل لغو کې دغه چنن لکه دیم ته ډېر خپلې خبرې وکړلې او موږ یې خپه دغه سره پوه کړو.
ایچ آئی وی یا ایڈز وائرس په اړه د غیر دولتي ټولنې مشر محی الدین وایي چې دغه جراثیم د جنسي تعلق نه علاوه متاثره تن وینې ورکولو یا د متاثره تن استعمال شوی سیرنج، د حجامت چړه، بلیډ یا ریزر نه هم لګېدی شي. وړاندې دې علاج نه و، خو اوس یې علاج کېدی شي.
د دې علاج دریافت شوی دی. بالحال چې کوم د دې علاج روان دی نو هغه داسې چې کوم مریضان زموږ مخې ته راغلي دي، هغه مریضان باغیر د هغو ټریټمنټ روان دی، د هغو مستقل علاج روان دی. دا علاج به دوی د مرګ پورې جاری ساتي. که چېرې دا علاج پرېږدي نو دوی ته بیا نقصان میلاویږي.
د دې ټولنې وینا دا چې کچري عامو خلکو کې او په خصوصي توګه د نشي عادي خلق او نرخزیانو ته د ایچ آی وی ایډز په اړه پوهه راوستې شي نو دې سره دغه وایرس نه بچ کېدو امکان زیاتېدای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو خپرونې د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز 625 پر، شارٹ ویوز 2130 15315 پیتہ او 15250 کلو ہرٹس. انٹرنیٹ تلاس رسے لرے نو پمشال ٹکے کام کے ہم زمن پروگرامونا پا جوندے او سبتشوی بنا موجود تھی.
مشال لوی تاسې غوږی په سند او بلوچستان صوبو کې د پشک کال وروستیو بارانونو سره په تړلو بیلابیلو پیښو کې 28 کسان مړه شوي دي. خلک وایي د بارانونو له وجې راغلو سیلابونو دوی له سختو مشکلاتو سره مخ کړی دي. دوی وای حکومت دی د دوی له کورونو څخه د اوبو وستو لپاره په بیړنی توګه ګامونه پورته کړي. بل بیا حکومتي چارواکي دا وای چې دوی خپلې هلې ځلې کوي. نور تفصیل له کراچۍ نه د مشال اړوند خبريال نیاز علي خان راکوي.
پښتون او بلوچستان کې د پشکال رستیو بارانونو لاملا په بیلا بیلو پیخو کې اتیش کسان مړ شوي دي. دا په داسې حال کې چې خلک لسختو بارانونو لاملا د سیلابونو په حالت کې لسختو ستونزو سره مخ دي. د بلوچستان صوبې د حکومت ویان فرا عظیم شاه د جولای په شپږشتمه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې په بلوچستان کې حکومت او ولس د تیرو بارانونو د زیانونو لانو وتی چې نورو بارانونو په هر ځای کې تباهي رامنځته کړي او خلک له سیلابونو سره مخ دي. د کراچۍ بلوچستان ترمنز یوازنی لار سڑک هم بند شوی دی. دا وای چې اوس مهال موږ په بلوچستان کې د خلکو د ژغورنې او مرستو رسولو په حال کې یو. په بلوچستان کې اخته زیانونه ډیر زیات دي. د بلوچستان حکومت له وفاقي حکومت او ادارو څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. په سیلاب کې د بند خلکو د راوستلو لپاره د ژغورنې عملیات روان دي چې پکې هلیکاپټرې هم برخه اخلي. د تازه بارانونو له امله اتلس کسان مړه شوي دي او حالات داسې معلومیږي چې د مړو شمېر به لا زیاتوي. تر اوسه په بلوچستان کې د بارانونو له امله د مړو شوو کسانو شمېر 105 ته رسیدلی ده. د پرشا په وینا د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د کورونو او د بجلی پولونه هم غورځېدلي او په ګڼو ضلعو کې د بجلی موبایل انټرنیټ هم په مکمله توګه بند دی. د کوټې څخه تر کراچۍ پورې لار لږ تر لږه 4 کیلومتره په سیلابو اوبو کې ډوبه شوې او په لسپیلا هب کې دوه مهم پولونه هم غورځېدلي دي چې له امله یې له بلوچستان او کراچۍ ترمنځ غځېدلې لار پرې شوې ده. دا نوموړي په وینا په بیلا خوزدار او وټ کې د کورونو چتونه غورځېدلو له امله یو شمېر کسان مړه شوي دي. په زیارت هرنای لورلای او قلعه سیف الله کې هم سخت بارانونه لا دوام لري او په دې سمو کې هم بارانونو خلکو ته زیان اړولې. بلخوا په کراچۍ کې د بارانونو له امله د ښار ټولې کوڅې او سړکونه یو ځل بیا د تالابونو په ډول د اوبو ډک شوي چې له امله یې خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. د ښار په غټو کاروباري مرکزونو یا په اوسیدونکو ځایونو کې تر اوسه هم تر 100 فوټه پورې د باران اوبه ولاړې دي. د ښار په بنارس سیمه کې اوسیدونکي بصیر الله د جولای په شپږشتمه مشال لیډیو ته وویل
موسمیتي ادارو سکم دی هغه اطلاع کړې وه چې باید بارانونه به کېږي تدون ته بیانې به کېږي خو موږ د دې حکومت د ناهیلتوب سره ډېر زیات بس نا امید یو اوس نا امید خالي امید موږ الله پاک سره دی. موږ چیرمین سکم دی کونسلر سکم دی یو کار هم نه کوي. موږ د دې حد نه پر کورو کې موږ راغلي دي دکانو کې اوبه راغلي دي اور غلیان د اوبو ډکې دي ګټرانه ډک شوي دي په ډېر زیات تکلیف کې یو.
بلخوا د سن صوبې ډیزاستر مینجمنت اتارټۍ په وینا د جولای د 24 نیټې راهسې د روانو بارانونو کې 43 کسان مړه شوي دي چې 6 کسان بجلی نیولي وو او 1 کسان سیلابو اوبو وړي وو او بیا په کاروباري مارکیټونو کې د اوبو له کبله تر وسه اقتصادي هلی زلی هم اتری دلی دي. خو بلخوا د سن وزیر اعلی مراد علی شاه چې د جولای په شپږشتمه په باران کې د کراچۍ ښار د بیلابیلو سیمو دوره وکړه او له هغې وروسته یو خبري غونډې ته وویل چې د 13 کالو په پرتله کراچۍ ښار کې د اوبو وتلو نظام ښه شوی دی. دی وایي چې د ښار په لاندې یا ټیټو سیمو کې لا هم اوبه ولاړې دي چې کله باران ودرېږي دغه اوبه به وځي. زه په خپل ټول صورتحال ګورم. د سن حکومت وزیران هم د خلکو د مرستې لپاره په بیلابیلو سیمو کې په سړکونو دي. حکومت خپل ټول وسایل د اوبو د وستلو لپاره په کار لګولې دي او زه د کراچۍ په ګډون د حیدرآباد ټول حالت هم څارم. د سن حکومت په وینا چې د بارانونو له امله د مړو شوو او اختی اقتصادي زیانونو په اړه ټول ریکارډونه راټولوي او د دې دپاره یو کمیټه هم جوړه کړې ده او د سن حکومت په د وفاقي حکومت په مرسته د دغه خلکو سره مالی مرسته هم کوي. بلخوا د موسمیاتو محکمې یو مشر سردار سرفراز د جولای په شپږشتمه مشال لیډیو ته ویلي چې په بلوچستان او سن کې طوفاني بارانونو لړۍ لږه کمزوري شوې ده خو د جولای تر 18 نیټې پورې به د بارانونو دا لړۍ لا روانه وي او بیا د جولای په 1.5 په کراچۍ کې د بارانونو یو بل لړۍ هم امکان لري. نیاز علي مشال لیډیو کراچۍ.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
مشال لوي تاسو غوږی د خبرونه په دویمه نمای کې هم تاسو لپاره په بیلابیل موضوعاتو رپورټونه لرو ځکه چې اوس په خبر کې د غرمې 12 بجې شوې دي. لشاین بنیرین د خبرو لنډیز ورو
سره مشره دی وخت مهم خبرونه د شمالي وزیرستان په میرالی کې د هدفي بریدونو پر ضد احتجاجي پرلت ګډونوالو د نن څخه د مرکزی لارو د تړلو پریکړه کړې ده. پرون د میرالی په ایدکو کې د سیمې قبایلي او سیاسي مشرانو پریکړه وکړه چې د نن څخه به ټولې مرکزی لارې تړي. سرکاري دفترونو ته به حاضرین نه کوي او چې کومه قبیله په احتجاج کې برخه نه اخلي نو جرمانه به ورباندې لګول شي. بلخوا انتظامی چارواکي وایي چې په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو لپاره هلې ځلې کوي. سپریم کورٹ د پنجاب د وزیر اعلی لپاره د اسمبلی د مرستیال سپیکر رولنګ یا حکم نه سمبرلې او د پاکستان تحریک انصاف کاندید چودھری پرویز الہی د صوبې وزیر اعلی مقرر کړی دی. پرون د سپریم کورٹ د چیف جسټس عمر تا بندیال په مشرۍ د ریکسیزه بینچ په دغاړه په خپل پریکړه کې وویل چې د پنجاب اسمبلی ډیپټی سپیکر دوست محمد مزاری لخوا د آئین د دریش پیته اے ماده تشریح نه سم ده او په دغاړه د چودھری پرویز الہی درخواست منظور کړی دی. په داسې حال کې چې په پاکستان کې طوفانی بارانونو او سیلابونو ځاني او مالی تاوانونه نړولي د موسمیاتو څانګې په هیواد کې د نن څخه د بارانونو د یوې نوې لړۍ د پیل خبر ورکړی دی. د موسمیاتو څانګې پرون په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي امکان دی چې د نن څخه د پاکستان په اوچتو او مرکزی برخو کې د بارانونو یوه نوې لړۍ پیل شي چې د جولای تر یوې دیرشمې نېټې به دوام وکړي. عوامی نیشنل ګوند له حکومت ته د انتخاباتي اصلاحاتو غوښتنه کړې ده. پرون د پیښور په باچا خان مرکز کې د ګوند د مرکزی کاري ډلې غونډه وشوه چې پکې سیاسي معاملې په عدالتونو کې په هوارولو د اندېښنې څرګندونه وشوه او د جرمني د بارنو چارو وزیر انالینا بیرباک ویلي چې اروپایي اتحادیه به د ماسکو بلیک میلنګ ته تسلیم نشي. دا وروستو لاغې ده چې ګازپروم د نورد سټریم یو پایپ لاین د لارې چې روسیا او جرمني سره نښلوي د ګازو په ترسیل کې یو بل لوی کمښت اعلان کړی دی. د خبرونو لنډیز مو له شاهین بنیری واوریدلو. په ننګرهار کې ګڼ شمېر ځوانان د بیکارۍ له کبله سر ټکوي. دوی وایي چې هر ورځ د جلال آباد ښار تلاشۍ څلور لارې ته د ورځې مزدورۍ د موندلو لپاره ورځي، خو دا چې تعمیراتي کارونه د پخوا په څیر نشته. ناهیلي او تش لاس کورونو ته ستنېږي. بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي وایي چې په تیرو څو میاشتو کې یې په سلګونو کسانو ته بیلابیل کسبي زده کړې او د کار وسایل ورکړي دي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د ننګرهار اوسیدونکي وایي لکه لنه چې په افغانستان طالبان واکمن شوي ورسره بیروزګاری زیاته شوې ده. د دوی په خبره هر ورځ د جلال آباد ښار تلاشۍ څلور لارې ته چېرته چې د ورځ مزدورۍ لپاره په سلګونو کسان ورټولېږي ورځي، خو دا چې د پخوا په څیر ودانیزې چارې نشته، نهیلي او تش لاس کورونو ته ستنېږي. د سیدشاه په نوم یو تن چې د ورځ مزدورۍ لپاره تلاشۍ چوک ته راغلی مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
د ځوانانو بیکاری اوس ډیره شوې ده. سارون ولانو شته پکې ځوانانو تعلیم افته ډیر دي، خو ستونزه او مشکل د دې لپاره کار زمينه ده باندې برابرای شي.
د ګلولی په نوم یو بل تنوایی چې په تیره یو میاشت کې درې ورځې مزدوري کړې ده.
میاشت اوس د ټول وم پکې درې ورځې کار نه کړې، کارونه نشه، ژوندونه نشه، یا به دوه ورځې بس په خپل حضور ازو.
په تیر جمهوری نظام کې اکثره ځوانان د ملي پوز او پولیسو په لیکو کې دندې تر سره کولې، چې اوس مهال هغه ځوانان له یوې مخې بیروزګاره شوي دي. د زیور شاه په نوم یو تن همدې خبرې ته په اشاره وایي.
عسکری ختم شو، ټول بیکاری چندونه، کار روزګار نشته، وړه ګاز وړې ارڅ ګران شو.
د فرحت په نوم یو بل تن وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله ترې نه لوړې زده کړې پاتې شوي، هر ورځ د مزدورۍ په تکل له کوره راوځي خو تش لاس کور ته ستنېږي.
دولسم نخلاص یم، بس پانتون شروع کوم، بس زراعت کې نور مې پرېښود، بس وضع خراب او اقتصادي معاملې زیات دي.
د اقتصادي چارو پوه حمید الله مومند په ننګرهار کې د بیروزګارۍ او د فقر د مخنیوي لپاره له چارواکو د بنسټیزو پروژو د پیل او ځوانانو ته د حرفوي زده کړو غوښتنه کوي.
ډیر ګڼ شمېر ځوانان نشئی موادو تر مخه کړی ده. امیدیا علت یې همدغه دی چې بیروزګاري ده، بنسټیز کارونه نشته، بنسټیز پروژې درېدلې. د اسلامي امارت له مسؤلینو د ټول هیواد په سطحه د خلکو لوی هیله همدغه ده چې دغه ځوانان نو لپاره بنسټیزي پروژې په لاره واچوي تر څو به دغه ځوانان مدغم شي او د دوی لپاره کار پیدا شي.
په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو رئیس فرید الله حقانی هم په دې ولایت کې د بیروزګاری ستونزه منی خو زیاتوي چې دوی په تیرو څو میاشتو کې سباندې 2000 ښځینه او نارینه وو ته حرفوي زده کړې او د کار وسایل ورکړي او مارکیټ ته یې وړاندې کړي دي.
3215 تنه هغه په مختلفو حرفو باندې په زده کړو باندې همدارنګه په کورسونو باندې هغه ګمارلي دي او چې تقریبا په دې کې به موږ 2094 تنه فارغین لرو چې او هغوی ته کاري وسایل هم برابر شوي دي چې په دې کې تقریبا 1416 تنه هغه میرمنې دي.
وروسته له هغې چې نړیوالې ټولنې په ګڼو برخو کې د طالبانو په حکومت بندیزونه لګولي په دغه هیواد کې بیروزګاری اوج ته رسیدلی.
د مشال ترڼا لاندې
50 کاله کې نه دی ال شوی نو په میاشت کې او په دوه کې په سلورو کې خدا نه ال کې
دا نه وی پول او دا پام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي خلاف راځي څه وی او سیاست څنګه کوي
او ری کوم دا لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره دا لاسه یا دا لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روښانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دي څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دا د څړنواله خلک انتې پورته کړي کلاشن کوزې غاړې ته چولي دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کوم امن زمونږ وو هغه واپس راغلی.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10:00 اوریدای شئ.
مشال لري تاسو غوږی د پکتیکا په مرکز ولسوالي او کلو کې د افغانستان لپاره د سپیډن کمیټه لخوا عامه پوهاوی پیل شوه ترڅو کورنۍ وهڅوي چې خپل لوڼي او زامن خونځو ته ولېږي. بلورتا پکتیاوال مدني فعالان دا پروګرامونه اغیزمن بولی او وایي چې تر اوسه ډېرې کورنۍ د خپل نجونو زده کړو ته پوره پاملرنه نه ده کړې. په پکتیا کې بخنه غواړم په پکتیکا کې د عامه پوهاوی یاد کمپاین داسې مهال پیل شوه چې تیر نږدې یو کال کې چې بیا طالبان پر افغانستان واکمن شول د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو خونځي د نامعلومه وخت پورې تړلې دي. نورحال د نجیب الله خیل په دې رپورټ کې.
د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې یو موټریز کاروان او د هغه یو شمیر کارکونکي د پکتیکا په لارو کوڅو کې ګرځي او له کورنۍ غواړي چې خپل انجونې او هلکان د هیواد او خلکو د خراتونکو لپاره خوانځي ته ولیږي. یاد سرچینې ول د حکومتي او خصوصي خوانځي په خوا کې سویډن کمیټې هم د انجونو او هلکانو د اسانتیا لپاره لسګونه نوي ټولګي جوړ کړي او د خلکو د لیوالتیا په سرعت کې شمیر ډیروي. یو تن پکتیکاوال مدني فعال رحمت الله رامز چې عامه پوهاونکو ته دی ولاړو مشال راډیو سره په خبرو کې ول
کوشش وکړو چې پنجونو باندې تعلیمونه وکړو ځکه اغنجونې د ټولنې د بنیاد او د اساس جوړولو مهم قشر دی. همدارنګه ماشومان هم د برخه کې زیات رول لري مطالعه ته تشویق کو دي مطالعه لاري د دوی ذهنونه پراخ کو ذهنونه جوړ کو.
یو بل پکتیکاوال ځوان جنت ګل غوښتنه کوي چې جون دي تعلیم ته پریخول شي او هغه ته د زده کړو اسانتیاوي برابر شي.
یوازینی د حل لار زده غو تعلیم تربیه ده. پم دو مکتبو کې دي تعلیم تربیه کوي ځکه دي تعلیم تربیه کوي ځکه کولای شي خپل ځان او پیژني خپل حقوق پیژني الله پاک او پیژني هر څه پیژني دي منجونو ته اجازه ورکي ځکه یوازینی لار دي پرمختګ هم دغه ده ټول باید تعلیم وکوي تربیه وکوي موږ ماشومان جونې الکان ټولي ځکه افغانستان ډیر دوه ضرورت لري.
د مرکز خرنی اوسیدونکو عبدالقدیم هم کورنۍ ته وړاندیز کوي چې خپل لوڼې او زامن خوانځي او کتاب لوستنې ته وهڅوي.
باید وکورنۍ پلار والدین دا ټول باید وکړي ماشوم ټوب کې ماشوم وه سه مطالعه وکړي چې پرادلن کې څه تیر جوړ شي نو ماشوم ټوب کې مطالعه وکونه کې نو دایس پرمختګ نشي کولای.
دی عامه پوهاوی دا ډول پروګرامونه د کورنۍ او ماشومانو او نجونو په حاصلولو کې څومره ګټه ورته مامي دی شي. یو تن سابقه لرونکي پکتیکاوال خون کوي وایي
بلزار تنهایم دا ډېر یو ښکلی پروګرام ده د خلکو راویښول دي خلک دې ته بیدارول دي خپل بچان درس ته لیک ته لوست ته ښوونځي ته تیار کړي یو داسې چاپېریال یو داسې ماحول ورته جوړ کړي چې هغه په هغو کې وکړای شي سیدا خپل پروګرامونه په مخ باندې بوزي.
بلودی ته د پکتیکا چارواکی وایي کتاب لوستنې ته د خلکو د هڅونو لپاره څه موده مخکې د کتابونو یو نندارتون جوړ کړی و او په دې اړه فعالانو، قومي مخورو او دینی عالمانو سره هم ناستې شوې دي. د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی محمد امین حذیفه وویل
موږ مخته د پکتیکا د ولایت ریاست لخوا خپل هم کتاب نندارتون وړاندې کړی و او اسلامي امارت دا کوشش کوي چې خلک کتاب او علم ته دغو شیانو ته راوبولي او لوستنه وکړي، کتاب وګوري. نو قومي مشرانو او علما ورسره کښېنستي دا خبرې هم بار بار ورسره کړي چې خلک تاسې دغه ډېر تشویق کوي.
په پکتیکا کې داسې مهال ښوونځیو ته د نجونو او هلکانو د هڅونې لپاره د عامه پوهاوي پروګرام پیل شوی چې په افغانستان کې د شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي دي. له هغه وروسته چې پر افغانستان د تېر کال د اګست په نیمایي کې طالبان بیا ځلي واکمن شول، د شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي د نامعلوم وخت لپاره تړل شوي او تر اوسه نه دي پرانستل شوي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د استرال عالم مومندا یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبې په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدل شي.
مشالوري تاسو غوږی په پاکستان کې د امریکایي ډالر په وړاندې د روپۍ نرخ تر ټولو ټټي ستیتا لوېدلې دي. نن د یو امریکایي ډالر د پاکستان 2.6 روپو کې بدلیږي او دا لتیری شاوخوا دوه اونۍ راهیسې د ډالر په مقابله کې د پاکستان د روپۍ ارزښت په مسلسل په کمیدو دی. د خزانه وفاقي وزیر مفتا اسماعیل د جولای پر 28 ویلیبل چې وفاقي کابینه غونډه ته چې د ډالر باید کمول لپاره اقدامات روان دي او په اگست کې به د ډالر مقابل د روپۍ قیمت مستحکم شي. دا چې د ډالر بیا ولی زیاته شبي او په پاکستان کې په سرمایه‌کارانو او تاجرانو یې څه اثر کړی دی، تفصیل د ملیح امیرزاده په دې رپورټ کې.
د امریکایي ډالر مقابل د پاکستانی روپۍ قدر تر ټولو ټیټې درجې ته پر رسیدو د هیواد د اقتصاد په اړه اندېښنې پیدا شوې دي. د جولای په 22 د یو ډالر مقابل د پاکستانی روپۍ قدر 2.28 روپۍ ریکارډ شو. فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي د پاکستانی روپۍ قدر په ټیټېدو سره اندېښنې دي چې ښایي د پیسو نړیوالې ادارې IMF د قرضې بل قسط چې 1.2 اربه ډالره دی او 13 میاشت ورباندې موافقه وشوه، ښایي د هیواد اقتصادي بحران د سمولو لپاره کافي نه وي. د فائنانشل ټایمز په اداریه کې لیکل شوي چې د سرمایه کارانو اندېښنې سیوا شوي چرته دا هیواد د سریلنکا په شان دیوالیه نه شي. سریلنکا په مئی میاشت کې د اقتصادي ستونزو له کبله دیوالیه شو، یعنی د بهرنو قرضو ادایگی او نکړل شو او د هیواد ولسمشر د ولس ته پراخو مظاهرو وروسته تیښتې ته اړ شو. د دغو اندېښنو په اړه په پاکستان کې سرمایه کاران وایي سیاسي عدم استحکام نیغ په نیغه په اقتصاد اغیز کوي. د کراچۍ د سټاک ایکسچینج پخوانی مشر محمد صدیق دلال د جولای په 22 مشال ریډیو ته وویل چې د ډالر مقابل د روپۍ قدر د کمیدو اثرات د هیواد په درآمداتو پریوزي، چې معنا یې دا ده په ملک کې به ګرانی نور هم زیاته شي.
د ډالر قیمت زیات شو، معنا دا چې ستاسو د درآمداتو قیمت هم زیات شو. دلته چې کوم شیز له بهره راځي، په تیره چې کوم ضروري شیان دي لکه د خوړو تیل، د نورو تیلو مصنوعات سره او نور، دا هر څه به ګران شي. چې دا دلته په ګران راځي نو ظاهره دا چې قیمت به هم زیات شي. د ولس د تنخواه کچه خو نه ده زیاته شوې، نو انفلیشن یا ګراني به زیاته شي، د سود شره به هم زیاته شي او په کرنٹ اکاونټ کې خساره به هم نور زیاته شي. ستاسو برآمدات زیات شوي نه دي، بلکې درآمدات زیات او برآمدات کم دي. نو شیان به په زیات قیمت له بهر راول کیږي او ګرانی به نور سه واشي.
د یو هیواد بیلنس آف پیمنټس یا د ادایګیانو توازن د بل ملک یا ټولې نړۍ سره په یو مقرره وخت کې د ټول لین دین حساب ښایي. دا د هغه ټولې ورکړې راکړې خلاصه وي چې د یو هیواد افراد، کمپنیانې یا حکومتي ادارې د یو بل هیواد افرادو، کمپنیانو یا حکومتي ادارو سره کوي. په بیلنس آف پیمنټس کې دوه مهمې برخې کرنٹ اکاؤنٹ او کیپیٹل اکاؤنٹ وي. د بیلنس آف پیمنٹس کې د هیواد درآمدات او برآمدات شامل وي. که یو هیواد یو سیز برآمدوي نو معنی چې دا په کرنٹ اکاؤنٹ کې شامل لین دین دی او په مؤثره توګه هیواد ته بهرنۍ سرمایه راوړي. چې کله یو هیواد د درآمداتو ادایګي له خپلو برآمداتو نه نشي کولی نو باید بیا د خپلو ذخیرو په کمولو سره هغه ادایګي وکړي. دې حالت ته د ادایګیانو په توازن کې خساره ویل کیږي. په کراچۍ کې د کپڑے د صنعتکارانو یوې ډلې پاکستان اپریل فورم مشر جاوید بلوانی د جولای په 22مه مشال ریډیو تویل د سیاسي عدم استحکام ترڅنګ د پاکستان مرکزی بینک نوی گورنر او نورو مشرانو نه ټاکل کېدل یو لامل دی چې معاملات نه سنبالیږي.
د اقتصاد لپاره چې کومې برخې وي لکه که د پاکستان برآمدات او درآمداتو ته وګورئ نو د هغې شمېرې ټولې سمې دي. د پاکستان برآمدات 6% زیات شوي دي. په درآمداتو کې په غیر ضروري شیانو قدغنونه لګېدلي دي. تر ټولو غټه مسله د سټیټ بینک د ګورنر هغه ده. د مرکزي بینک د ډایرکټرانو بورډ غړي هم ریټایر شوي دي او نوي هغه نه دي مقرر شوي. نو یوه تنظیمي اداره نشته چې ټولو معاملاتو ته وګوري. بل دا چې سیاسي عدم استحکام دی نو که د سټیټ بینک ګورنر هم راشي نو د روپۍ په قدر کې به بې ثباتي کمه شي.
جاوید بلوانی ویل د دې سربیره د معاملاتو د زر خکولو لپاره پکار ده چې د پیسو بدلولو شخصي کمپنیانو لایسنس یې د سمودې لپاره منسوخی کړل شي او یا یې کار ودرول شي، ځکه چې خلک د بې یقینۍ په حالت کې په ډالر ورمات دي او په کور کې کیدی چې طلب د زیاتېدو په صورت کې هم قیمت نور سیوا کیږي. دغو تاجرانو او سرمایه کارانو مشال ریډیو ته ویل چې که د آی ایم ایف قرض راشي، یعنی هیواد کې د پیسې موجودگی یا لیکویډیټی زیات شي او سیاسي استحکام راشي، نو ورسره به د پاکستان د زر مبادله ذخایر زیات شي او په سرمایه کارانو ولس کې به بې یقیني او یره ختم شي. دا به د سرمایه کارۍ لپاره یو مثبت ماحول جوړ کړي. بلخوا حکومت اطمینان څرګند کړي چې ملکی اقتصاد به زر د خوالي په لور روان شي. د جولای په 21مه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د وفاقي کابینې په غونډه کې د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل ویل چې د ډالر شری د کمولو لپاره ټول ضروري ګامونه اخیستل کیږي او راتلونکي میاشت یعنی د اگست پورې به د ډالر مقابل د روپۍ بیا مستحکم شي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړی مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریټ کې
منګل ته دی چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
مشال رادیو تاسو یې غواګي. د خیبر پختونخوا حکومت د ځنګلاتو خوندیتوب لپاره په 2020 کال قانوني مسوده کې بدلونونه منظوري ورکړې ده. د نوي اصلاحاتو لمخې د قانون خلاف ورزي کوونکي به کم نه کم 50,000 روپۍ جرمانه او ورته به 3 کاله د قید سزا ورکول کیږي. د خیبر پختونخوا چارواکي وایي چې حکومت به په صوبه کې د ځنګلونو تحفظ لپاره لا نور اقدامات کوي، نو ځکه یې دا اصلاحات منظور کړل. بلخوا څېړونکي وایي چې په خیبر پختونخوا کې د ځنګلاتو شمیره کمه شوې ده او حکومت ورته پام نه کوي. په دې اړه د انیس اجمل دا رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا چارواکي وایي چې د ځنګلاتو په اړه په قانوني مسوده کې تر بدلونونو وروسته به د صوبې ځنګلونه لا نور خوندي شي. دا خبره د ځنګلاتو د محکمې مرستیال مشر طارق علي شاه د جولای په 24مه لا وروسته مشال ریډیو ته وکړه چې د جولای په 22مه د خیبر پختونخوا اسمبلی د ځنګلونو بل 2020 له اصلاحاتو کولو سره منصور کړ. طارق علي شاه وایي چې د ځنګلونو په اړه د 2002 کال په قانون کې سزاګانې او جرمانې کمې وي، نو حکومت پریکړه وکړه چې د یو بل قانون لپاره د 2020 کال په بل کې ترامیم وکړي.
2002 په دې کیس په قانون کې ترمیم نه شوی، څنګه چې سزاګانې په دې کې مطلب اضافه وشي. صوبایي حکومت ورته دې اجازه ورکړه او کم سے کم سزا چې کومه ده اوس لکه 50,000 ده او میکسیمم چې کم ده نو دس لاکھ ون ملین تک رسے دو دادا نو تقاضے مطابق چیتن سبا
د روان کال په جون کې په خیبر پختونخوا کې د اور لګیدو تر ټولو زیاتې پیښې د ملکن ډیویژن په غرونو او ځنګلونو کې وشوې. د دې ترڅنګ د وزیرستان، مومند، سوابه او هریپور په ځینو سیمو کې هم اورونه ولګیدل چې له رپورټونو سره سم خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه واړول. د خیبر پختونخوا د ځنګلونو، ماحولیات او ځنګلي ژوند یا وایلډ لایف ادارې د جون په یولسمه ویلي وو چې په تېرو دوو اونیو کې د صوبې په ځنګلونو کې د اور لګیدو په 2500 پیښو کې په 1550 ځایونو کې خلکو اور په ارادي توګه لګولې، په 1200 ځایونو کې د وچې هوا او ګرمۍ له کبله لګیدلې او د 103 ځایونو د اور لګیدو لامل لا نه دی څرګند شوی. د ځنګلي او ځنګلي ژوند محکمې ویلي وو چې د خلکو لخوا د لګول شوو اورونو خلاف په کاروایۍ کې 21 کسان نیولي وو. که څه هم طارق علی شاه په دې اړه پوره معلومات را نکړل، البته د ځنګلونو د ساتنې محکمې ویاند لطیف الرحمن ویل چې په دې نیول شوو کسانو کې څلور اوسم بندي دي او نور په ضمانت خوشي شوي دي.
سرکار لاندې کوم زیات کرتی نوغا په ملکن ڈویژن کې او په هزاره ڈویژن کې ځنګلي دي.
په خیبر پختونخوا کې د ځنګلونو او ماحولیاتي چارو پوهان اکثره په حکومت دا تورونه پوری کوي چې دوی د ځنګلونو خوندیتوب ته پام نه کوي. په خیبر پختونخوا کې د ماحولیاتي تحفظ ټولنې مشر اکبر زیب وایي چې په صوبه کې لوړان دي نه د ځنګلونو پړه قانون موجود دی خو پاغې هم سم عمل نه دی شوی. نوموړي زیاته کړه چې په صوبه کې په جون میاشت کې د اور لګیدو لامل ګرمي یا د خلکو ناپوهي نه و، بلکې ځینې نور عناصر هم پکې شامل وو.
مطلب خبر ہے فرق پڑے کبھی ایریا کی کیدہ پغورن باندې شوی دی پغورن کے موسم پالڑی یخی.
د خبر پختونخوا د وزیر اعلی له دفتره د جون په 18مه پخپرې شوې خبر پاڼه کې ویلي شوی وو چې وزیر اعلی محمود خان حکومتي چارواکو ته امر کړی چې په راتلونکي کې د اور لګیدو پیښو د مخنیوي لپاره د ضلعو په کچ کمیټې جوړې کړي. د ماحولیاتي چارو پو او د سرحد کنزرویشن نیټورک یو مشر عادل ظریف بیا وایي چې په خبر پختونخوا کې له وخت تېرېدو سره ځنګلونه ډېر کم شوي او که حکومت ورته په وخت پام ونه کړ نو دا به د سیمې معیشت او ماحولیاتو ته ډېر زیان ورسوي.
پاکستان چکل آزادی دو کنا دکھتے 25-30% جیو لکھا جنگلاتو فیصدو خلق کمو جنگلات خود انگریزان فارسٹ سسٹم ڈیر اسٹرانگ اور پتا کا باندھے ڈیر زیادہ تحفظ ہو چکل انگریزان لاڑا تو اس دتا وائم چی انڈیا 30-30 نہ پہلا لاڑو.
د پاکستان پخانی وزیر اعظم عمران خان په هواد کې د یو عرب ونو لګولو منصوبه پیل کړې وو. ویلي وو چې د دې لمخې په بیلابیلو سیمو کې په لکونو ونې لګولې دي، خو د سیډونکو سیاستوالانو لخوا دا تنقیدونه شوي دي چې دا منصوبه په سمه توګه پر مخ نه ده وړل شوې.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ته تاسو غوږی د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلعو کې په دې وروستیو کې د بدامنۍ پیښو کې زیاتوالی سره سره ځینې داسې فیصلې شوي چې له بشري حقوقو سره په ټکر کې دي. په جنوبي او شمالي بلوچستان کې هدفي بریدونو کې ولسی وګړي په نخښه کېږي. بلخوا په باجوړ کې یوې جرګې د ښځو د سیلګري ځایونو ته په ورتګ بندیز هم لګولی وو. په خیبر پختونخوا کې پوهان او خبرران وایي په افغانستان کې طالبانو واکمنېدو وروسته په قبایلی ضلعو کې د دې اثرات مخې ته راتلل شروع شوې دي. خو د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار بیرس رسیف وایي د قبایلي ضلعو خپل روایت دي او د عین او قانون مطابق به کاروایی کوي. نور تفصیل په دې رپورت کې ورو. په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت ناقانونه ګرځول شوې ډلې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي سره د مذاکراتو د څارنې لپاره پارلماني کمیټې جوړه کړې ده. په قبایلي ضلعو کې د بدامنۍ پیښو سره سره د افغان طالبانو په شان بندیزونه هم لګول کېږي. په دې رسو کې د خیبر پختونخوا په چارسده کې نایانو ته ویل شوي ول چې د خلکو ګیري به نه خرابوي. تر دې رسو په باجوړ کې یوې جرګې پریکړه کړې چې سیلګرۍ ځایونو ته به د ښځو په ورتګ پابندي وي. دا لومړۍ پیښه نه ده چې په قبایلي سیمو او یا دې سره اړونده ضلعو کې مخې ته راځي. په قبایلي ضلعو کې پرله پسې امنیتي پیښو او بیا دغه شان بندیزونو پوهان اندېښمن کړي دي. په پیښور کې د ډان ټلویزیون بیرو چیف علي اکبر خان د جولای پر 14مه مشال لوتیبل چې په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ دو را پدې خو په خبر پښتونخوا کې د دې اثرات ډیر واضح دي.
دا یو خبره چې کومه مطلبه د زنانو په تعلیمونو باندې یا د زنانو په بالوتو باندې بندیزونه چې کوم دي نو دغه هم را مخته شوي دي او دا زمونږ چې نورې کومې قبایلي علاقې دي نو هغې کوم دغه شان خبرونه راځي او په باجوړ کې خو په اعلان باندې دا خبره شوې ده چې زنانه چې دی نو هغه ورځ بازارونو ته نه وځي. نو بالکل او د وخت سره سره چې دی نو دا کم د بندیزونو یا مطلب دا چې کوم په مونږ باندې اثرات پرېوځي نو دا به نورو عضلاتو هم دغه نه خوریږي. اوس خو په دې وخت کې چې دی نو بارډر سره نږدې دی افغانستان هلته شروع شوي دي او دا به لکه د مخکې غوندې نورو ښارونو ته هم مساعد به هلته هم غزول کېږي.
علي اکبر زیاته کړه له تحریک طالبان پاکستان سره د حکومت مذاکرات وروسته دغه شان پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان حکومت ترمنځ د 2021 کال له وروستیو میاشتو راهیسې په بیلابیلو بڼو مذاکرات شوي دي. وروستۍ خبرې د روان 2022 کال د جون په لومړۍ نیټه کابل ته له پاکستانه ورغلي 350 کسیزه جرګې کړې وې چې په ترڅ کې د مذاکراتو د تیر دور پر مهال د هغه یو میاشتې اوربند تر نامعلومه مودې وغځېد چې د 2022 کال د مې میاشتې په سر کې شوې وو. د دې خبرو تر منځګړیتوب په افغانستان کې د طالبانو حکومت کوي چې د 2021 کال د اګست له 15مې راهیسې په هغه هیواد واکمن دي. طالبانو په واکمنۍ کې له راتګ سره سم تر شپږم ټولګي پورته د نجونو سکولونه وتړل او د ښځو په کار یې محدودیتونه ولګول چې تر اوسه پورې دوام لري. په پیښور کې د هم نیوز ټلویزیون بیرو چیف طارق وحید د جولای پر 14مه مشال لري ویل چې په قبایلي ضلعو کې بیلابیلو مذهبي ډلو او سیاسي ګوندونو مخکې هم داسې پریکړه کړې وي چې د ښځو په وتلو او یا د رای په اچولو بندیز لګولی وو.
په قبایلي سیمو کې د کوم ترهګرۍ سلسله شروع شوې ده یا څنګه هغه د ترقې د هغه نه د لارې نه نیولې شوې دي یا هغه شان هغه ترقی نه شوې نو هلته د انتها پسندۍ دا عنصر دا ایلیمنٹ په دستور موجود دی. همدغه وجه ده چې ترهګر تنظیمونه دي که شدت پسند تنظیمونه دي نو د هغې دپاره دا یو توده ځمکه ده. د هغې دپاره ډېره ګټوره ځمکه ده چېره هغه خلک چې هغې ته تعلیم نه یې رسېدلې هغې ته ترقي نه یې رسېدلې نو دا خلک د هغې چې کوم ایجنډا ده یا کوم په مذهب په لباده کې یا د جذباتو په لباده کې دا خلک ډېر زر هغې سره ملګري کېږي.
خبریال طارق وحید په خبره د سخت دریځه تنظیمونو زیاته توجه په قبایلي سیمو کې ده. خو د قبایلي سیمې خبریال صفدر داول د طالبانایزیشن په اړه وایي په دغه سیمو کې ډېرې مودې پورې نړیوال ترهګر او نورې سخت دریځه ډلو شتون لرلو او دا یوه وجه ده چې په دغه سیمو کې د دې اثرات تر اوسه پورې موجود دي. صفدر داول زیاته کړه
صرف یو تنظیم خو نه دی طالبان هم مونږ خو صرف طالبان یې دا چې ګوره نن سبا مرکز اسلامي چونکې لاړه هلته افغانستان کې سیټل شول نو دلته خو بیا هم کې چې پاتې شوه دا تېرو ورځو کې هلته بارډر بندې چې کومه پېښه شوې وه اختیار مطابق هغه د داعش کسانو چې کوم فایرینګ تبادله شوې وه دې نه پس چې راسې نارث وزیرستان ساؤتھ وزیرستان مقامی چې کوم تنظیمونه دي پرون دی د مروت ډسټرکټ طالبان تنظیم یو چې چې پی سره الحاق کړی دی. دا څنګه او وړه وړه تنظیمونه ملاویږي چې چې پی سره نوی نوی تنظیمونه جوړیږي.
صفدر داوړ د هم بیل کچری ل ټي ټي پی سره مذاکرات په سم ډول تر سره نشو نو په قبالي علاقو کې به حالات نور هم خراب شي. د پاکستان د قومي سلامتیا کمیټې د جولای پر 15مه د حکومت او ناقانونه وسلوالي ډلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د روانو مذاکراتو منځوري ورکړې و خو دغه مذاکراتو بل نیټه معلومه نه ده. خو د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان د اطلاعاتو سلاکار بیرستر محمد علي سیف د جولای پر 14مه له مشال اډو سره په خبرو کې ویل چې قبایلي علاقو کې په روانو حالاتو یې نظر دی او د آئین او قانون مطابق به هغه ځایونو کې کاروای کوي چرته چې ضرورت وي.
بیرسر شیف زیاده کړه
پالیسۍ جوړول دي یا ګامونه پورته کول دي اقدامات کول دي هغه هم حکومت کوي خو خبره دا ده چې دا یو سوشل مسله ده د طالبانایزیشن مسله چې دا هغه چې کله یو سوشل ایشو پولیټیسایز شي نو زه به ورته طالبانایزیشن شکل ورکوم تر څو پورې چې په دې کې پولیټیکل ایلیمنټ نه راغلی نو زما په خیال دې ته هغه رنګ ورکول زما په خیال کې صحیح نه ده دویمه خبره داسې ده چې د طالبانایزیشن یا د افغان طالبانو چې کوم نقطه نظر دی سماجی او معاشرتی حوالے سره هغه داغه سپورټ اوس زمونږ صرف په خیبر پښتونخوا کې نه په ټول پاکستان کې شته او دا د خطرې د ورته ډېر زیات داسې انډیکیشن یا اشاره نه وایم
بیرسر سیف زیاته کړه چې په قبایلي ضلعو کې خپل روایت دي او د هغې مطابق مقامي مشران پریکړې کوي خو نوموړي ویل چې قبایلي ضلع په خیبر پښتونخوا کې شاملې شوې دي نو هغه ټول قوانین به عملي کوي د پاکستان د وفاق تر انتظام لاندې قبایلي سیمې فاټا په 2018 کال کې په اساسي قانون کې تر بدلون وروسته له خیبر پښتونخوا صوبې سره ګډې شوې وي او هلته د فرنټیر کرایمز ریګولیشن FCR په نامه رایج قانون پر ځای د پاکستان آئین او قانون